د ټوب نه لري، یعنی کافی خواړه نه لري چې وی خوري. پرون هم د جون ومه د خوندیا مسونو خوړو د نړیوال ورځ سره برابر و. سکل دا ورځ د لا خوندې خوړو او د لا ښې روغتیا تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او دا ورځ هر کال د دې لپاره لمانځي چې د هغو خطرونو مخه ونیسي چې د خوړو له امله رامنځته کیږي هغه په نښه کړي او حل لارې عمومي او د انسانانو روغتیا لا ښه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هرو لسو کسانو کې یو تن د خوړو له امله په ناروغۍ وخته کیږي او زیاتوي په داسې حال کې چې خوندي یا مسؤونه خواړه د ښې روغتیا نښه ده. نامسؤونه یا ناسالم خواړه یا غذا کولی شي ډېرې ناروغۍ رامنځته کړي. یوه مهمه ناروغي چې په افغانستان کې د خوړو د کمبود یا ناسالم غذایي سیستم په نتیجه کې رامنځته شوې هغه په دې وخت کې په خوارځواکۍ د په سلګونو زره ماشومانو اخته کېدل دي. میندې هم په دې ناروغۍ اخته شوي. د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې شاوخوا یوولس لکه ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا شل میلیون وګړي په لوږه کې ژوند کوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې هم ډېرې پورته تللي چې ډېر خلک یې د اخیستو وس نه لري. ملګرو ملتونو ویلي سږکال په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره درې میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. وربه شو ډاکټر صاحب اکمل سمسور ته. سمسور صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه نوري صاحب، سلامونه وړاندې کوم تاسو او اوریدونکو ته.
ما د مسونو خوړو یا د خوندي خوړو په اړه لیک رڼا واچوله، خو که تاسو اوریدونکو ته ووایئ چې مسون خواړه یا مقوي یا سالم خواړه کوم خواړه دي او انسانان څومره ورته اړتیا لري؟
نوري صاحب، اوس نوي مطالعات دا ښيي چې په دنیا کې له ټولو نه مؤثر او قوي دوا چې دا هغه غذا یا خواړه دي. یعنی خواړو ته د یو دوا په حیث باندې کتل کیږي. دا په دې معنی کچیرته مونږه سالم خوراک وکړو نو دا د دې باعث کیږي چې د مونږه بدن به سالم وي. یعنی له فزیکي لحاظ به مونږه سالم یو، روحي او رواني لحاظ به مونږه سالم یو. او کله چې د خوراک انډول خرابېږي یا د خوړو انډول خرابېږي نو بیا انسانان فزیکي ناروغیو باندې یعنی هغه سره مخامخ کیږي او روحي او رواني تکالیفو سره مخامخ کیږي. د دې ترڅنګ اجتماعي مشکلات هم پیدا کیږي. نو سالم غذا دوا قسمه موږ معمولا مستګورو. یو د غذا خپل اجزا دي یا د خوړو خپل اجزا دي چې پنځه مهمه اجزا دي چې آیا انډول د دوغو اجزاو یا د دو هیڅ ده چې کله موږ په سلیر ساتو کې خورو. دا یو طرف ده. بل دا ده چې غذا چې خورو آیا پاکه ده که نه ده. پاکه پاکه یا ناپاکه په دې معنی چې آیا کوم میکروب خو پکې موجود نه ده چې هغه د دې باعث شي چې کله موږ وخورو نو نه بعد موږ په یو مرض باندې مبتلا شو. نو کله چې د سالمې غذا ته راځو، پنځه یعنی غذا پنځه اجزا لري چې په اول چې موږ افغانان استفاده کوو، ډېر زیات استفاده کوو، لکه وریځې، وچه ډوډۍ، کچالو چې دې ته موږ نشایسته یا کاربوهایډریټس وایو. دا یوه حصه ده. دویمه حصه پروټینونه دي چې پروټینونو کې معمولا غوښه، هګۍ، شیدې، دال، لوبیا دا شیان راځي. درېم غوړ دي. په غوړو کې مثلا موږ معمولا افغانستان کې غذا په غوړو کې پخېږي. نو دا غوړ شول چې لکه کوچ شول، غوړي شول، دا چې شیدو نه استفاده کوو، شیدو کې یو مقدار غوړ وي. او د دې ترڅنګ نور موږ لبنیات استفاده کوو، په لبنیاتو کې غوړ موجود وي. تلورم د غذا مهم طرف چې دی چې هغه ته باید متوجه شو، هغه اوبه دي. یعنی په کافي مقدار کې اوبه څکل په څلور ساعتو کې دام د انسان د صحت لپاره مهم دي چې اکثره دې ته پام نه کیږي. او پنځم جز د سالمې غذا کې دي، هغه منرالونه او ویټامینونه دي. چې دا منرالونه ویټامینونه یا موږ چې کله غذا خورو لدی باندې نه اخلو، مثلا یو میوه مو خوړله یا ترکاری مو خوړله یا سبزی مو خوړله یا غوښه مو خوړله یا شیدې استفاده کړي نو منرالونه او ویتامینونه او هغه غذا چې موجود وي دا موږ خو هضمي دي موږ بدن ته دي. یا دویم کار چې دي هغه دا ده چې معمولا د انسانانو په کولمو کې دسې بکتریاوې موجود دي چې هغه په خپل دغه ویتامینونه تولیدوي. یعنی کومه چیرې د موږ په کولمو کې هغه سالمې بکتریاوې موجود وي نو دا ویتامینونه تولیدوي. مګر متاسفانه د اخیرو کالونو کې موږ کتلې دي چې د انټي بیوټیکو استفاده زیاته شوې ده. نو د انټي بیوټیکو د زیاتې استفادې نه یو نقصان چې شوی ده هغه دا شوی ده چې دغه سالمې بکتریاګانې له بینې وړي دي او بیا د موږ په وجود کې دا غذاګانې مثلا موږ نشو یعنی دا ویتامینونه بیا نه تولیدېږي نو دا بیا مشکلات پیدا کوي. نو دا په معمول کې موږ وایو چې سالمه غذا چې انډول یعنی د نشایسته پروټین غوړو اوبو ویتامینونو منرالونو انډول په نظر کې ونیسي دا یو. او دویم سالم غذا اړخ دا چې دا پاک وي یعنی میکروب پکې موجود نه وي.
بله کور ودان بروسته بیا هم د سالم غذا پر نور اړخونو خبري وکړو چې سالم غذا په ورس کې کافی یو چاته ونرسيږي څه ډول یو حالت یو وضعیت را مسکوي څه ډول ناروغي را مسکوي خو تاسو پر رڼا واچوله د دې روغو غذایی موادو یادونه تاسو وکړه چې په افغانستان کې پر ډیرو لریو او کلیو او باندو کې پیدا کیږي خو په ښار کې ممکن خلک ډیر د اخستو وس ونه لري او قدر من اوریدونکو د تاسو لپاره یو فرصت دی چې کپ دی اړه کو په پښتنه لری کول شي چې مطرح کړی د واتس اپ وړیا شمیره مې مخکې اعلان کړه. په دې اړه بیا هم تاسو کولای شئ چې چیرې انټرنیټ تر لاسرسي ولري زموږ په فیسبوک پانه کې خپل پیغامونه پرې خودلای شئ پیغام مو هلت پرې کړئ تر دې عنوان لاندې چې تاسو اوس په افغانستان کې د خوړو په برخه کې له څه ډول وضعیت سره مخامخ یاست کوم خوراکي توکي یا خوراکي مواد کولای شئ واخلی او کوم هم نشئ اخیستای په دې اړه خپل پیغامونه کولای شئ چې راته پرېږدئ. زموږ تخنیکي همکاري شرکوي یو اوریدونکو دی د مایکروفون ساسو خبرونه ده مهرباني ځان راو پیژنئ او لکم زموږ تماس نیولای.
بله نوري ساز ما سلامونه ومنه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم سلام له ډاکټر صاحب څخه پوښتنه لری.
بله اول خوزه ساسو دایمي همکار کاري صاحب پسند جوړو جان فهم پوښتنه لرم نظر غواړم چې ورکم پر دې کپیټ او غیر مسول غذا وباندې نو ریسر تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د څه حالت راغلي دي پر اوسنی تعاون نو ورسته مخکې موږ اقتصادي فقر درلود خو د اوسنی تعاون نو ورسته افغانستان ته یو کمیټه راغلي د خپل اثر شدلې ده. نو خلک د غیر مسونه غذایی که کیفیت لري چې نه لري خلک یې اخلي که تاریخ تیر راواري دي موږ تاریخ تیر یعنی د کیلو نه نیولې تر غازو نیولې تر ادیجاتو نیولې بیا تر غذایی موادو پورې افغانستان ته دا تاریخ تیر مواد راواليږي او موږ خرو او هغه دکاندار چې د پروس کال مالونه ورپاتې هغه نن سل کال پر موږ باندې په قیمت کړتي او بل خبره ده چې دا غیر مسون غذا هغه شی چې موږ ته پسمانده پاتې دي چې مانده خلک مسکینان دي دغه د اساساتي خوري میکروفونه پر کښېني او بل خبره هم دا ده چې دغه بعضي شیان ترکاري چې پر سړکانو باندې خرڅېږي موټر یې ستو دوري تر تیریږي هغه په ګرځو ککړې شي د هغه پاکوالي ته خلک پام نه کوي خوري نو دغه هغه شیان دي چې موږ افغانان په اخته یو.
بله دغه پوښتنه که تاسو له ډاکټر صاحب نه مطرح کړي. بله
خبره دا ده په دینی نگاه سره هم هغه تاجر چې د کیفیت او تاریخ تیر مواد راواردوي او په سم قیمت پر موږ باندې خرڅي موږ افغانان د سواد کچه مخشته ده نو موږ نه پوهیږو چې وای خو چې وانه خو موږ مجبور یو اخلو یو سواد نه لرو اکثره او بل خبره دا ده په دینی نگاه سره هم هغه تاجرانو ته هغه دکاندارانو ته دا شی ناروا دی چې انصافي د قطه د وشي رحمی ده چې انصافي رشد ایمان و چې دا پر موږ باندې دری خرڅي او موږ اخلو.
مننه کور ودان تاسو نظر واوریدل شو نور اړخونو باندې مورنا واچوله د لوخت تیر غذایی مواد یا کنسروګان یا نور خوراکي مواد چې ډاکټر صاحب ورسره پیرانا واچوي چې کله ناکله موږ هم په دې ارتباط دی راپورونه درلودل چې دغه کنټرول ولې نشي کېدلی په دې به وګغي بل اوریدونکو ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای.
السلام علیکم ورجان جوړ بيدار په خیر خیرات خیر سي محترم ډاکټر ساتون سلامونه کوم.
وعليكم السلام ډیر اجل لري چیرې خبر روان نه؟
نه 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 بس شکر دم دې خبرې کوم سبلا چې ګذین سره کړم لکابل.
ډیر ښه څه پوښتنه لري؟ بله
تو خواشه مثلا دختی فرمون کی ډاکټر شاو چې مشمان خوره کی اخته ځا مشمان څه غټ خلک زوی خوره کی اخته دي.
بله بله
پر وړي چې په ځان ته ګرو اخته کړی یو ځا اخته کړی ځان په ګرو اخته کړی چې کی پیسې نه کوي دوه نه گزاره کوي چې سمه یش پکې وو
خپل خپل د خوړو وسط لري هغه سالم خوړو چې مخکې ډاکټر صاحب یادونه وکړه.
شکر الله خان شکر درازی ما شکر چپ لکو پر خپل ځان فاز خپل ځان غم نه خو خپل خپل پک وسه دا مشه سو وځه خدای پاک ټول مسلمان غو غریبان ته مرسي ځان چې نو خلک زوی نه مده خپل ژوند مزره تورت
به ځان
نو خلک وای ځکه نو خو توجه پرمران ونه کیږي زه دا وسه را راو یو نفر زه تاسو خبر کوم مثلا د کوم کونه راوته دی ولکم کونه د خپل کوم کوم په دغه ځغ نو کړی صحیح شنو دا کوم کونه راسي بچا ول دی وای دا کوم کوم کړی ور دی ور دی د خطر غو د پر غو نو لیواله سره کوم کړی دا د ټلیفون ک بند یا تا په دغه ځغ نه کوي دا د وځه باندې ملکان دي تاسو
فرصت دی یعنی یو موضوع مو مشخصه کړی دا کې دای شي چې په مختلفو اړخونو باندې وغږیږي ډېری پښتنې له د ما په شمول تاسو سره به هم وي چې سالم غذا کومه غذا ده او هغه ځکه چې موږ اوسو آیا په خوا او شا کې مو دغه غذاوي شته ده یا دغه خوراکي مواد شته ده چې په د اخیستو وسیله رو تر څه حدا پورې مو د سالم غذا ته پام کړی چې هغه واخلو ماشومانو ته ورکړو په تیر بیا چې دوی تغذیه ته ضرورت لري ودې ته ضرورت لري د هغه موضوع ده په مختلفو اړخونو باندې او کچېرې سالم غذا راته ونه رسیږي په ورځ کې درې وخته نو په کومو ناروغیو باندې اخته کیږو پر دغو موضوعاتو د تاسو لپاره نن یو فرصت دی چې خپل معلومات زیات کړئ دا مهمه برخه ده د ژوند په غذا ولاړ دی او که غذا نه وي ژوند به هم نه وي. بلې اوریدونکی دی مهرباني ځان راو پیژنه او له کوم ځای تماس نیولای؟
السلام علیکم محترم نوریاس نوری سات.
تاسو پښتون صاحب بیا تماس ونیو؟
نه پښتون صاحب خو نه یم پښتون صاحب ته خو موږ ډېر احترام لرو خو له بده مرغه پرون نه بل ورس پښتون صاحب مستدیر سپک سپور او ویل دی
مننه کور ودا
خیر هغه په پیغه جای کې ګور
هغه
وخت خبره ده مطلب دی
براسو کړه خپل موضوع ته
خبره و په شمن کې هغه ان ریپورت مختم کومره را واشه ولا هغه دیغه وخت خبره ده
زرمالواله
نو نه کې اله د تولاند کوم کشمیر خان زرمالواله من خبر خو هغه ریپورت نه مری
کړو موږ دایمي همکار مشخصه پښتنه لري
مشخصه پښتنه مې ده د محترم نوریاس نوری صاحب د ډاکټر صاحب نه چې هر هغه خواړه چې مثلا اکثره وخت هغه ماشومان تر مطلب له وخت تیر خواړه یا مثلا دغه د شیدو د کوټي مثلا یا د سپوډري شیدې د کوټي کې یا مثلا د
ل زرمالو صاحب سره مو اړیکه پرې شوله. ډاکټر صاحب دغه د وخت د تاریخ تیر او غذایی مواد ستونزه په افغانستان کې ګمانم چې یو څه زیاته ده. زرمال واسب د پودری شدو ویلې ډیره هغه مایند چې د زیګون نو ورسته کافی شیدې نه لري نو خپل ماشوم ته دغه شیدې ورکوي کراسو د ته دا هغه کافی مقوی مواد پکې دي چې د یو ماشوم التیاوی پوره کولای شي پتیره بیا ماشومان چې موږ تاسو نن ورځ وینو ډیر په افغانستان کې په خوارزوکه یې هم اخته دي.
نوري ته بهترین غذا د ماشوم لپاره د مور شیدې دي، نو تر ډېره حده پورې باید کوشش وشي چې د مور شیدې تر شپږو میاشتو ماشوم ته ورکړل شي. کله چې ماشوم بیا د شپږو میاشتو نه زیاتېږي، د شیدو تر څنګ نور غذایي نور غذا هم ورکول کېدای شي، مثلا جوش کړی کچالو وي یا هګۍ وي یا مثلا د وریځې ورته جوش کې لږ ترکاري ورسره واچوي. خو دا د شپږو میاشتو نه بعد، اولو شپږو میاشتو کې باید څه کوشش وشي چې ماشوم ته د مور شیدې ورکړل شي. څومره د مور شیدې ماشوم ته مونږ ورکوو، دومره مونږ په آینده کې د ماشوم ذهني فزیکي حالت ښه کوو. او څومره ماشوم چې د مور له شیدو نه لرې کېږي، دا په دې معنا ده چې په آینده کې به دا ماشوم له فزیکي له لګانه او له روحي او رواني له لګانه مشکلات سره مواجه کېږي. نو باید کوشش وشي چې ماشوم ته د مور شیدې ورکول شي. او که چېرته د مور شیدو کې مشکل وي، نو بیا وکتل شي چې آیا مثلا وچې شیدې ورکوو. که وچو شیدو نه دا ښه ده چې محیط کې مونږ مثلا د وزې یا د میږي یا د غوا شیدې شته چې هغه مونږ ورته راواخلو او په هغه مطمئن یو چې دا شیدې خالص دي او ماشوم ته ورکو تر څو ماشوم ما خپل وده وکړي.
تر ډیره د زیګون نه وروسته میندو ته زیات مور ته زیات توجه نه کیږي، ولې ماشوم ته توجه کیږي چې باید هغه ته مور شیدې ورکړي او کچېر شیدې کمی وي ورته نور دغه پودری شیدې اخیستل کیږي. دغه خپل د مور لزیګون نه وروسته د کافی خواړه یا سالم خواړه څومره مهم دي او څومره کیدای شي چې همدغه خپل شیدې کافی شیدې تولید کی او ماشوم ته ورکړي؟
یعنی حامله مور درسته غذا وخوري، مونږ وایو چې اول زر ورځې د ماشوم په ژوند کې ډېر مهمې دي. معنا دا ده چې هغه نه میاشتې چې ماشوم د مور په خېټه کې وي او دوه کاله نور چې د مور د خېټې نه راووځي دنیا کې وي، دغه زر ورځې ډېرې مهمې دي. چې په دې زر ورځو کې که د مور د غذا خواړه ښه وي، نو هغه به له خپل ماشوم نه ښه پاملرنه وکړي. نو مور ته ښه غذا ورکول په اصل کې مونږ د ماشوم آینده صحت تضمینوو. نو دا تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، نه فقط د زیږون نه بعد بلکې د زیږون نه مخکې د مور صحت ته باید مونږ متوجه اوسو چې حامله ښځه خو خوراک وکي تر څو هغه ماشوم چې دنیا ته راځي هغه یو سالم ماشوم وي. او بیا دوه کال نورو پورې مونږ کوشش وکړو چې د دې مور تپام وکړو، د دې غذا ته، د دې د خوب ته، د دې کارونه چې کور کې کوي هغه ته خو متوجه اوسو تر څو مور صحتمند وي. کله چې مور صحتمند وي، بیا ماشوم هم صحتمند کېدای شي. که مور ښه غذا وخوري، شیدې زیاتې تولیدېږي، او چې کله شیدې زیاتې تولیدېږي، نو بیا ضرورت نشته چې ماشوم ته مونږ له بازار نه وچې شیدې راونیسو او هغه ته وچې شیدې ورکړو.
مننه کور ودان. بلې قدر منوریدون کو د مایکروفون تاسو خبرونه ده. نن په سالم یا خوندي خوړو باندې خبرې کوو. که تر اوسه پورې د خبرونه سره خبرونه مو نوي اوریدلی او یو ورسره یو ځای کیږي، نو دا موضوع ده. او ډاکټر اکمل سمسور محمد مدی که پښتنه لري کولای شي چې را سره تماس ونیسي او خپل پښتنه مطرح کړي. اوریدونکو د مهرباني ځان راو پیژنه. د مایکروفون تاسو خبرونه ده. بلې ازادي راډیو د مهرباني چا تماس نیولای؟ بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې چې موږ خبرې وکړلې د سالم خوړو بریا لای سمدی خبرونه ته خراغ لاس بله تاسو خو به بریا لای سمدی نه وای چې سندرې وای. بله د واتساپ لارې را سره تماس نیولای دی سمدی صاحب. غږ مو اوره مهرباني. تلیفون مو قطع قطع کیږي، غږ مو قطع قطع کیږي. که کومه پوښتنه لري مطرح کړئ چې کیفیت ښه نه ده. بله ډاکټر صاحب سمسور، مخکې له دې چې بل اوریدونکی راواخلو، تخنیکی همکار اشاره کوي چې اوریدونکی دی. بلې قدرمن اوریدونکو، کله چې وصل کیږئ که پوښتنه لري مستقیمه یې مطرح کړئ. ډېر اوریدونکي ټلیفون نه کوي. مهرباني ځان راو پیژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی.
سلام نور صاحب، مهرباني. مستان بخیر. سلام تاسو څنګه یاست؟ ډاکټر صاحب هم زهره پروین است که مسترون صحبت میکنم.
ډیر مننه چې تماس مو سره ونیو، که اشتباه ونه کم زهرا پروانی.
بله بله البته.
خبرونه ته خراغ لاست، ستاسو غږ موږ ډیر کم لرو، دا ډیر دی ویاړ خبره ده چې تاسو تماس نیولی. څه مشخصه پوښتنه لري؟
ام تاسو ونه کې تنه کوي خو بلې وکین تاسو که سم سم ما زه کوم انتخاب کړم نو که سم بوې دا وګورئ چې زه زه که طالب در افغانستان کوم چې تاسو په 90% د افغانستان د غوښته په تفصیل نه درم و دې کې تاسو په طالب د بازارها یعنی نظارت درس نه درم تر څو چې سره کنټرول نه کړم
کومه مشخصه پوښتنه له ډاکټر اکمل سمسور نه لري د غذا د سالم غذا په اړه؟
سوال ما دکتر پدی بود که مثلا می غذای کافی و ایوه اصلا غذای سالم چی بودم این سنه با مردم، یعنی مثلا بیشتر از چی استفاده کنم که کدام غذا بیشتر دارای انرژی می باشه و ویتامین می
باشه. بله مننه کوروزان زهرا پروانی له پروان ولایت تماس نیولی و کوروزان. بل اوریدون که دی ډاکټر صاحب پوښتنه به مو حتما یاداشت کړی وي. بل اوریدون که به مرو واخلو ټلیفون نه ډیر دی، کله ټلیفون خوی کیفیت کله هم خرابیږي. دازل نه پوهېږم چې چا ټلیفون کړی، مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک وکم زی؟
البته محمد نبی ولایت بغلان محترمه. ډاکټر صاحب ته ډیر سلام علیکم محترمه.
وعلیکم السلام. خبرونه موریدلې وی، موضوع خو مو حتما په موضوع پوه یاست، کومه پوښتنه در سره شته؟
او مننه کوم ډاکټر صاحب، من دا سوال دا رسوي کیو ګره زیاتره وخت مو ته چې په خپل باندې تیاو مار دوه چې دا رسوي کی یو څلې به نه پیګره تقریبا وګره چې افغانستان کې د شي معمول ده چې ان دا وړ ماشومان زیاتره وخت ته جنگونه خپل منځو کې ګاډه شي غټم چې شي خوش دا خبرې کوي. نو باید موږ یو بل سره باسونه کو بل راځو دا اصلي برنامه ته محترم نه دی مانزه دا افغانستان کې ګره چې کافي غذا نورشه تقریبا له بازار شي هر څړي واس ورسې نه شخص ته تقریبا یعنی وګره خو هم قیمته د نور د شي غذا وګره لکه لوبیا دا شالم څنګه دې قیمته دي تقریبا من کولای شي خپل تولیدي نه مثلا د خپل زیاتره کورو د غواګان نشي دي تقریبا مستی دي نو دا شالم زیاتره وخت استفاده وکړي شربنجو کو شربنجو مخه شاید تقریبا موږ په معمول دا په هو نو زیاتره وګوره چې خالي خپل تولید لري نه تقریبا نو استفاده وکړي پالک ورو تقریبا نو ته استفاده وکړو موږ شپ دام ډیر ګټل لري تقریبا سبزیجات څه شاید نه تقریبا چې پاک شي صفاسې نشي شي غیر شي نه تقریبا وګوره چې زیاتره جوړ کې موږ سره په شمان وړ لاسونه څنګه دي نه تقریبا حفاظت په کړنه کې نه وقایع ته
بس معلومات
په کړو ورس محترم
دا سم معلومیږي تاسو هم په کور کې والا ریات مند
بلې سابو بلې بلې را د شي په ورکه شي موږ دا چې مستیو شو دی دا شام ډیر مفید ته مېږي تقریبا د ګرم هوا کې تقریبا نو ډیر مې مشه ده چې باید خلک استفاده تر کې نه شي په ګور
دا تاسو له دغه لبنیاتو څخه چې په کور کې تر لاسه کوي تاسو لپاره کافی دی یعنی او ک دومره تولیدوي چې بازار کې نږدې هم هغه وپلوري
بلې سابو بله سه بله و موږ لږه په کې بیا خامخه پرلو ارسوې تقریبا وخت د نن دا شو دی وطني شو دی موږ د غوښته ډیر ډیر وګورې دا که پټامین لري تقریبا موږ ته سړي ان دې چې غټور څه باندې کوم شمان ته ورکی تقریبا سره یو تعداد بو سره ګډ شي یو سره شیرني ابر سره ګډ شي کوم شوم شي تقریبا موږ شو دی لري هغه ته ورکی
بله کور ودان لدی اوریدونکو سره رابطه فریش ولا کبل اوریدونکو نه یو تخنیکی همکار وای ډاکټر صاحب و بخی تاسو منتظر وای هغه د زهرا پروانی پوښتنه مطرح شوی و هغه بیا جواب کی څوک اول کوم زمو تماس نیولای
نوري زه محترم تاسو سلام او ډاغه مېلم په شمول ټول اوریدونکو ته سلام وایم همدر در سره پاړی کا کین لغمان
بله همدر صاحب د یو بل ورور چې لغمان نه تماس نیولای او په تعقیب تاسو هم ټلیفون وکړ څه پوښتنه لریم
زه خو دغه نظر لرم نوري صاحب چې دغه سبزیجات په پوس په ټول افغانستان کې د سي ارزانه دي سي وړیا په بیا دي کنه خو دا سبزی به له ډوډۍ او لغړې نه خو سره خو له خوړل کیږي کنه نو دغه شیوت خلکو وسه نه کیږي او ډیر بد حالات سره خلک مخ دي یو سړی سالم خواړه مطلب لکه غوښه او یا نور پروت مروت په بازار کې اخلي، نو داسې مسلمان سړی ته لا اخیستلو نه هغه راوړل ډېر سخت، یا پیسو ورکولو نه، ځکه چې هلته ډېر محتاج خلک او غریب خلک ولاړ دي، نو کرایه موري تیر به هم نه شي په اسانۍ باندې، نو ډېر مشکلات سره خلک مخ دي. زه دغه ټولو سیاسینو نه دغه هیله کوم چې دغه تلګ نظر وکړي، توزه پورې خو په دې لس میاشتو کې ولسته چا بېخي نظر نه ده کړی چې ولسته مشکل لري نه لري، دغه ته دې نظر وکړي. او ولسته خو یو متل ده، تا ته خدای ډزې په واضح ښکاري، او زمونږ پکې د مرګ خطره ده، نو ولاته خلکو د مرګ خطرې سره او بې عزتۍ سره مخ دي، څوک له شرم نه حل نه وایي چې هر سړی دوست دښمن تربور لري، دغه خپل او لږې ته دومره نه دي خطه، هغه خپل تربوروالۍ ته خطه دي، هغه عزت یې کم راځي، نو دغه نظرو باید ولسته توجه وشي.
همدا صاحب کور ودان په ټوله کې زموږ اوریدونکو د تاسو په شمول باندې کله چې موږ یو موضوع انتخابو په ټوله کې د عمومي ستونزې بیانوي، کراسو د خپل د نن مثلا د خړو خوندې خړو د مسونو خړو موضوع ته تاسو د سبزیجاتو یادونه وکړه، خپل مو څومره د موضوع ته پام کړی په کور کې، آیا متنوع خړو خړی سبزیجاتونه ډیر استفاده کوي؟ تاسو ویل چې دا اتمن لغمان کې ډیر زیات هم دي، کدا پخته نظر تاسو وکم؟ همدر صاحب له پختنې سره ولګه چې ورک سولو. بله ډاکټر صاحب اکمل سمسور دا پختنه ما مطرح کړله، خو تاسو به هم بیا ورسته په رڼا واچوي، خدای چې اوریدونکو پوسی چې هغه شاوخوا کې چې ووسی کوم خوراکي مواد کولای شي چې واخلي چې هغه مقوي یا قوي دي او انسان ورته ضرورت لري. کراشو د زهرا پروانی پښتنه ته مخکته هم تاسو په رڼا واچول، که یو ځل بیا هم په رڼا واچوي چې سالم غذا یا مقوي غذا کومي غذا ته یا خوړو ته وایي.
مننه نوری صاحب غذا ارتباط دی پورې دا چې انسان عمر څومره، فزیکی فعالیت څومره ده، او آیا کوم بل مرض لري یا نه لري. عموماً مثلا موږ ابتدا کې وګورو، کله چې ماشومان په رشد کې وي د هغو د غذا ضرورت زیات وي، هغو ته نشایسته پروټینونه او غوړو ضرورت زیات وي، نو په هغه ابتدا کې ماشومان، دغسې کله ځوانانو ته هم د پروټین او د نشایستې او د غوړو ضرورت وي، خو کله چې عمر بیا زیات شي هلته همیشه ویلل کېږي چې باید موږ نشایسته کمه وخورو، پروټینونه یو مقدار زیات وخورو، او غوړ کم کړو، اوبه خپل مناسبې اوبه وڅښو، یعنی 8 ګیلاسه یا 12 ګیلاسه د ورځې اوبه خپلې وڅښو تر څو د اوبو مقدار هم پوره شي، او سبزیجات او میوجات په کافي مقدار باندې خورو تر څو د موږ هغه ویټامینونه او منرالونه چې کوم په کار دي هغه بدن ته راشي. صحی سازمان وایي چې د یو انسان لپاره یا د لوی انسان چې 40 کالو نه عمر زیات وي، کم از کم 15 کاسه یا 15 کابه میوه یا سبزی په ورځ کې خوړل پکار دي، یعنی که دا داسې وکړو چې دوه کاسه میوه کړو، 3 کاسه سبزی باید چې دا په 4 ساعتو کې وخوري، نو چې څومره دا مقدار، یعنی دا حد اقل ده چې 15 سرونګه یا 15 کاسه کاسه دا وړکۍ کاسه یا 15 وړکۍ کابونه میوه یا سبزیجات هم وخوري، د دې تر څنګ چې مثلا پروتین او نشایسته او دا شیان خوړل کېږي. په افغانستان کې متاسفانه لیدل کېږي چې د نشایستي استفاده زیاته شوې ده، یعنی موږ له خوږو نه، له بورې نه، له وچې ډوډۍ نه، له وریجو نه، له کچالو زیاته استفاده کوو، هغه د دې باعث شوې ده چې اوس موږ ګورو چې هغه کسان چې عمرونه یې له 40 نه پاس جګ دي، هغه د شکر له یا د دیابت له مرض سره مبتلا دي، او داسې چې د دوی عمر نور زیاتېږي له امراضو سره مخامخ کېږي. نو نظام تعلیم نه یې په ماشوموالي کې په سوې تغذی باندې مبتلا کیږو، او په پخته عمر کې موږ په ډیرو مزمنو مرضونو باندې مبتلا کیږو، لکه شکر، فشار، سرطان. دا هغه مرضونه دي چې د سالمو د ناسالمو خوړلو د غذا له وجې نه دا مرضونه د انسانانو.
بله مننه. یو ناروغي هم چې د خوارزواکۍ د په ماشومانو کې په میندو کې، په دې به هم ورسره خبرې وکړو. د سالم خوړو یا د خوندې خوړو پښتنه مو په فیسبوک پانه کې هم مطرح کړې و. د ازادي رادیو ډیرو لیدونکو او اوریدونکو خپل نظرونه پریښي دي. د څو تنو نظرونه بدل تر واخلو. محمد طیب باوري لیکلي وضعیت ورستر بلې سخت خرابېدو خواته روان دي. حتی خلک دی وی روټي افغاني هم ان لري نو کوم رقم خواره پر واخلي. نوید الله بهیر لیکلي وازی او وازی گزاره روانه ده. حالت ډیر خراب دی په افغانستان کې. احمد الله تک لیکلي دي چې په افغانستان کې خلک د سخت اقتصادي او فقر سره مخامخ دي. نړیوال داسې مرسته کوي چې د بې وزلو ته نه رسیږي، بلکې جدي پاملرنه باید وشي. د فقر کچه په لوړېدو خواته روانه ده. محب الله عاقف لیکلي دي ډېر سخت حالت راغلی په موږ ټولو افغانانو باندې، هیڅ شی نشو اخیستلی. زه د شرکت رئیس یم، حالات مو صفر ته راغلی. خدای تعالی دې په موږ باندې ورحمیږي، الهي امین. خالد دګر لیکلي هیڅ هم نشته په ژوند کې. مې دا لومړی ځل و چې تېر ورځ مې 3 کیلو اوړه او 1 پاکټ غوړي واخیستل. مخکې به مو بوري او د غوړو ټاپکۍ اخیستلې. وضعیت دومره خراب شوی دی چې هیڅ اندازه نه لري. ژوند مو د خدای ورحمیږي. دغه راز خاموش هلک په نوم باندې لیکلي، له هر څه اخیستو مو زړه تور دی. هر شی قیمت شوی دی، ظلم روان دی، د دې مخه باید ونیول شي. ډېرو نورو اوریدونکو هم تبصرې کړي کور مو ودان چې په دې اړه مو خپل نظر دلته راته پریښی دی. ډاکټر صاحب اکمل سمسور، مخکې چې موږ تاسو سره وغږېدلو، تاسو د په افغانستان کې د یوې سروې یادونه وکړله د سالمو خوړو یا د خوندي خوړو په ارتباط، که په دې اړه رڼا واچوئ، دا سروې د څه لپاره شوې او نتیجې بالاخره څه وه؟
بل نو په 2013 کې موږ یو سروې کړی و. هغه د دې باره کې و چې دغه مزمن مرضونه لکه شکر، فشار، د دې د خطر عوامل خاص دي او خطر عوامل معمولا د غذا سره تړلي دي. نو موږ وکتل چې په ټول افغانستان کې د خلکو غذایی لوک یا غذایی کړنې څنګه دي، او بیا په آینده کې به څومره خطر د افغانستان ته چې د افغانان په داسې مرضونو باندې لکه شکر، فشار، سرطان په دې باندې په آینده کې مبتلا شي. دا هغه سروي و چې 2013 کې کړې و، او د دې لپاره هم کړې و چې موږ وګورو چې حالت څنګه ده او آینده ته څنګه پلان گذاري وشي، تر څو موږ وکړای شو په افغانستان کې د شکر، فشار، سرطان او نورو مرضونو مخه ونیسو، او هغه مخه داسې ونیسو چې خلک خپل غذایي د خوړلو عادتونه بدل کړي، فعالیت خپل زیات کړي، چې دا دواړه د دې باعث کیږي چې مرضونه په پخته عمر کې کم کیږي.
بله، کرا شو دا د خوارزواکۍ ناروغي ته په افغانستان کې د مختلفو لورو په مختلفو ولایتونو په تیره بیا بې وزلو ولایتونو کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمېر د زیاتېدو خبره کېږي. د میندو هم د خوارزواکۍ ویل کېږي. د خوارزواکۍ مخه نیول کېدای شي؟
بله نوري صاحب کومور په په اول نه میاشتو کې چې کله حامله وي په هغه وخت کې، او بیا بعد له دې نه چې ماشوم تولد شي، درسته غذا اول مو خوري، او بیا مور او کورنۍ د ماشوم غذا ته متوجه وسی چې دغه ماشوم څه خوري، نو بیا مونږ د فرزواکۍ مخه نیولای شو، او مونږ خپل ماشومان له دې نه ځاګرځولای شو چې هغه په فرزواکۍ مبتلا شي. نو فرزواکۍ باندې چې کله ماشومان یا سوی تغذی ماشومان چې مبتلا شي، یو خو هغه ده چې ماشوم مثلا په ابتدایي کالونو فزیکي له لحاظه قد ورکای وي، وجود ورکای وي، زر مریضي، نو دا خو هغه د ابتدایي کالونو مشکلات دي. بیا پخته دغه ماشومان چې په سوی تغذی مبتلا وي، کله چې دا دوی لوی شي، مثلا په نارینه وو کې دوه چونکې قدونه ټیټ وي، د قلبي امراضو کچه لوړوي. دا یو، یعنی په نارینه وو کې هغه
نارینا چې کوموالی کې پوسوی ته غزي مبتلاوي په دیرش کالو نه بعد کې د قلبي امراضو کچا ډېره زیاته وي. او موږ وینو ځوانان چې دوه دیرش کاله پنځه دیرش کاله یې عمر ده او بیا هغه باندې قلبي حمله راځي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. او دا د دې دپاره ده چې په ماشوموالي کې هغه په خپلواکي یا سوی تغذي باندې مبتلا و. په نجونو کې بیا دا مشکل نوري صاحب داسې چې کله نجونې په سوی تغذي مبتلا شي د دو قد ټیټ پاتې شي کله دغه اندغه سوی تغذي جنۍ چې نن ماشومه ده سبا دا مور کیږي. کله چې دا مور شي اول ماشوم په اسانه باندې پیدا کیږي تولد کیږي مګر دویم او دریم ماشوم چې کله پیدا کیږي د ماشوم هغه سایز یا جسامت غټ وي او د خاطرې لګن چې وي هغه وړکی وي ماشوم نه راوځي او د ولادت په وخت کې د میندې ته ډېر مشکلات پیدا کیږي. نو بیا ډېرې میندې مونږ د ولادت په وخت کې له لاسه ورکوو. نو دا په دې معنا ده چې دغه سوی تغذي چې نن د دې مشکلات به مونږ دیرش کاله بعد بیا ګورو. نو د دې لپاره ډېره مهمه ده چې نن ورته متوجه شو خپل ماشومانو ته سالمه غذا ورکړو حامله میندو ته متوجه شو. او یو بل خبره هم دا ده چې د ماشومانو د ولادت منځ کې مناسبه فاصله دوه کاله یا درې کاله وو ترڅو دغه ماشومان صحیح او صحتمند رالو شي.
بله بله ډاکټر صاحب اکمل سمڅور تاسو د ښې موضوع یادونه وکړه. د پښتنه ما هم کوله چې دغه اوس وضعیت چې افغانستان ورسره مخامخ دی د افغانستان نیمایي وګړي تقریبا کافي خواړه نه لري په خورځواکۍ ډېر اخته دي قحطي ده بې وزلي ډېره زیاته ده او دغه وضعیت که همداسې دوام وکړي اوس یو کال دوه کاله له هغه نه مخکې خو هم یو څه دغه وضعیت په افغانستان حاکم خو په وروستیو کې ډېر زیات شوی دی که دا دوام وکړي په افغانستان کې به د روغتیا په برخه کې څه ډول ستونزې وزېږوي پر دې به تاسو خبرې وکړئ. تاسو دې بل موضوع یادونه وکړله کچېرې موږ په افغانستان کې دغه اوسنۍ وضعیت د نورو هیوادونو سره پرتله کړو په تېره بیا افریقایي هیوادونو سره هلته ډېر په نسلونو باندې اغېز کړی دی سوې تغذي ماشومان دنیا ته راغلي دي خو په افغانستان کې تر اوسه پورې ښایي موږ د داسې یو وضعیت شاهد نه اوسېږو. آیا دا د نطفې خبره ده د ډي این ا تر اوسه پورې تاسو هغه وویل چې که چیرې نجلۍ ته اوس کافي خواړه ونه رسېږي او مور شي ممکن بیا د زیږون په مهال له ستونزو سره مخامخ شي د سالم د خوارځواکۍ که چیرې دوام کوي په څه ډول دا په نطفې ته انتقالیږي یا وروسته نور ماشومانو باندې مستقیما اغېز کوي کله چې یو ښځه مور کیږي؟
نوري صاحب که اوس وګورو مونږ معمولا دلته په کابل کې نورو ښارونو کې د نجونو قدونو ته وګورو د نجونو ډېر ټیټ شوي دي او دا داخلي معمولا د افغانانو قدونه څه نارینه زنانه دغه قدونه ټیټ شوي دي او صدقت تک وګورو او د معلومات ښیي چې په افغانستان کې سوی تغذي خوارځواکي موجوده ده او دا نسل تر یو نسل نه بل نسل ته انتقالیږي. نو کله چې د انسان قد له 125 مثلا یو جینۍ موږ ګورو چې 125 یا 125 سانتي متره نه د قد کمیږي نو د دې دا معنی چې کله دا جینۍ سبا مور کیږي دې ته به یو په ولادت کې مشکل ماشومان چې کله پیدا کیږي ماشومان پیدا کېدل بیا ضروری ده چې د دې ماشوم په عملیات پیدا شي نو دا یو مشکل. دویم مشکل تومره کته انجونی دي څا الکان دي هغه په خوار واکی باندې مبتلا دي دغه د درس د کولو د یو هنر د کولو د یو کار د کولو صلاحيات ضعیف کیږي یعنی هغه د یو شی زر نشي ز کولای و خوار واکی خو صرف دا نه ده چې جسامت وړه کوي چې د انسان په مغزو باندې تاثیر کوي او موږ نوې مهارتونه نشو ز کولای او د دې مطالعات هم خې یو جام که خوارځواکي ډېره زیاته شي او دغه ماشومان سبا ځوانان شي دا ځوانان بیا موږ ورته وایو چې انټي سوشل وي. انټي سوشل په دې معنی چې د هغوی ډېر کشش د جرمونو طرف ته وي چې هغه دوی مختلفو جرایمو کې یعنی خور تخکاری چې مختلف جرمونه وکي او د مواد مخدر نه استفاده وکي، یعنی دا هغه ټول حالت دي چې بیرته بیا دا ګرځي له خوارځواکۍ سره چې په ماشومتوب کې مور ته حامل ته غذا صحیح نه وه، ماشوم ته غذا صحیح نه وه، دغه ماشوم یا ځوان شو یا ځوانه جنۍ شوه او اوس په دې ځوانۍ کې یا پسته عمر کې دغه مشکلات پیدا شول چې درس صحیح نشي ویلای، اقتصادي له لحاظه کار نشي کولای، جرایم یا بد کارونه ورته ښکاري، مواد مختلف نه استفاده زیاتېږي، او کله چې بیا عمر له 40-50 کالو نه پاس شو لغنه جک شو بیا نور امراض دي، مثلا په شکر باندې مبتلا کیږي، ډایبټیز باندې مبتلا کیږي، قلبي امراض ورته پیدا کیږي.
بلې کور ودان هغه متل دی چې وای وای سالم فکر په سالم وجود کې وي، که وجود سالم وي فکر هم سالم وي، سالم فکر انسان کولای شي. کور ودان دا غټه ستونزه ده، خو اوریدونکو هم ټلیفون نه کوي. بلې قدرمن اوریدونکو که تر اوسه پورې مخبرونه اوریدلې وي ممکن تاسو ډېرې پوښتنې ځواب شوي وي، هیله کوم چې هغه پوښتنې مطرح کړئ چې تر اوسه پورې نه دي مطرح شوي. مهرباني څوک کول کوم زموږ تماس نیولی؟ بلې ازادي راډیو ده.
السلام علیکم جناب نور صاحب، وحدت فام نورستاني خبر کوم نورستاني لاک متاسف تاسو استاد سترنو مل منو ته ټول اوردون ته سلامونه احترامات تر دیني.
وعلیکم السلام، څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب اکمل سمسورنه؟
بلې یو خو لن شاند نظر دی جناب نور صاحب، نظر خو زما دا دی چې دا خوارزاکی ادب خوړو د مسؤلیت واقعا تاسو یو خمو انتخاب کړی دا چې متاسفانه په افغانستان کې دغه مرض خصوصا دغه اوسنۍ دغه نورین په وجه باندې رامنځته شوی هم ده، ماشومان او ډېر خلک په دې باندې اخته دي. نو مشکل دا دی جناب نوري صاحب چې په افغانستان کې زما خپل زه کوم نظر چې لرم، زما چې کوم وړاندېونه ده، نو په افغانستان کې د نورو د نړۍ په پرتله دلته هغه خوړو کیفیت نه کتل کېږي، یوازې هغه خوړو ذائقې ته خلک ډېر ترجیح ورکوي. دا یو مشکل ده چې باید په دې برخه کې هم دغه زموږ دغه افغانان توجه وکړي. او دوم چې دلته ډاکټر صاحب زما پوښتنه دا ده چې موږ په خپله د نورستان کې مطلب داسې ثقیل خوراک موږ استعمالو کنه، دلته مطلب دغه شړومبې شودې یا قروت یا داسې شیان، مطلب دا خو به کم نقصان به نه لري، که چېرته بعضې خلک وایي چې دا فایدې هم لري ځکه چې دا طبیعي خوراکونه دي، ولې د دې نقصان به هم صحیح که په دې برخه کې ډاکټر صاحب ته وضاحت راکړي.
که ډېر وخوړل شي آیا ضرر لري که نه؟ پوښتنه مو واورېدل شوه، مننه سمسور صاحب.
اوس موږ دلته چې دي مطلب دا غوړي غوړي چې دي کنه
کورنی غوړی، بلې هغه به فکر نکوم چې کوم زیان ولري. کور ودان د بیا ډاکټر صاحب پیرانا واچو یو بل اوریدونکي راخلو. مهرباني څوک کول کوم زموږ تماس نیولای؟ بلې بلې ازادي رادیو ده. بلې رادیو هم اوري، رادیو هم اوري تاسو. مهرباني رادیو مو ګل کوي او پوښتنه مطرح کوي. وعلیکم السلام، څوک
سوال لزمي؟ او زما د ایران خبرې کوم، علامه د ایران.
بله ډېر ښه، پوښتنه مو څه ده مهرباني؟
او زما پوښتنه دا ده چې دا کوچنیان څه شی وخوري، مثلا جکس یا غاز په اند کې یو شی ځي کې دا سوال ما ډاکټر صاحب کوي. بیا هم کوي انجلي کاله کې څه شی سړی ورکې چې تنه څونه وسی چې مثلا سالم وسی، تنه مثلا ډاکټر صاحب وایي تر څه تنه وسی ودا الک لا څونه باید وسی.
کور ودان چې له ایران مو تماس نیولی یو بل اوریدونکی هم راواخلو، دا به وروستی اوریدونکی وي ځکه وخت نه لرو، تخنیکي همکار اشاره کوي څوک نشته. ډاکټر صاحب اکمل سمسور، رښتیا هم دغه یوه بله پوښتنه ډېره ښه پوښتنه ده چې موږ که څه هم خو مشکل مسله ستونزه د خوړو ده، ډېر خلک د اخیستو وس نه لري، خو ډېر کسان په وچې ډوډۍ باندې ګېډه مړوي یا متنوع خواړه نه خوري، او ځینې هم لکه چې ورور له نورستان نه ټلیفون کړی و چې لبنیات ډیر هلته خلک خوري، آیا دا خو به کوم زیان نه رسوي؟ په دواړو مواردو کې که لږ رڼا واچوي مهرباني.